السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې د موسیقي خبرونه درته خبرو خو ترغه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه لرو نن په غزنی کې د ملي اردو پر یو بیس باندې موټر بم بریچ شوی چې پکې درې سرتیری وژل شوې دي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید آستن دفاع وزارت ته ونماو او د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکېلو لورې غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي پوره خبرونه د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په ملانو بابا سیمه کې د ملي اردو پر بیز ځانمرګ بریچ شوی دی د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویاند واحد الله جمعزاده د دغه بریټ په اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
یو همبی ټانګ چې بیست نارسیده غوښتل چې بیست ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې غین پیجار کړی ده په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیری په شهادت رسیدلی دي دوه زخمیان دي
دغه برید لا تر سره کېدو وروسته جګړه هم شوې خو معلومه نه ده چې وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبلا اوختي او که څنګه جزئیات به وړاندې پم دې پروګرام کې هم درته خبرو کو د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکېلو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي دغه سازمان د جنوبي آسیایي وڅېړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستیم کې
هله منو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکی مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي
پوروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو بریتانیا فرانسې جرمني ایتالیا استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناتو د استازولۍ ترڅنګ هدفي وژنې په کلکه غندلې دي د افغانستان د مالیه وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده د افغانستان د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د ازادي رادیو ته وویل چې د کمیشن کارانو د کارونو د لغوه کېدو په اړه باندې کابینه پریکړه کړې ده
دغه فیصله د افغانستان کابینې د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدوار یو چې د کمیشن کارانو په منځوړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپل وکولای شي هغه سهولت چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوی دغه مستقیمه استفاده وکړي او د اموالو په تای مراحل کې هم خواله راشي شفافیت پکې راشي
راپور نوای که څام د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني باندې نه درلوده خو دوی په 1903 تیم کال کې کاری جوازونه اخیستي دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکونو کې پروسس کوي اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د پاکستان په شمال لویدیز کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیر اسماعیل خان ښار کې هدف ګرځیدل په دیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي فضل ربی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د دی پی کې پاړه څېړنې پیل شوې قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او ترغه مخکې په جیو نیوز کې کار کاوه قیس جاوید د پاکستان د ایسوی لګکیو لډلی و او کورنۍ وای چې له هیچا سره مخالفت او دښمنی نه درلوده پاکستان د خبرلارانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید آستن دفاع وزارت ته ونوماوه آستن د عراق او افغانستان په جګړه کې دنده ترسره کړې او که نوموړی د سنا جرګې لخوا تایید شي لومړی افریقایي امریکایي توکمی به وي چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه به دنده ترسره کړي منتخب ولسمشر بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي جنرال آستن د خدمت پر مهال هم په سپینه ماڼۍ او هم بهر له امریکایي پوځیانو سره خپله بېمثاله رهبري او شخصیت ښودلی ده اووه شپېته کلن جنرال کال لوی راستن په ویست پوینت کې د امریکا په پوځي اکیډمۍ کې زده کړې کړې او یو څلوېښت کاله په پوځ کې پاتې شوی. هغه په 2012 کال کې لومړنی تور پوستی و چې د پوځ مرستیال مشر وټاکل شو، او بیا په 2014 کال کې تر تقاعد پورې د امریکا د مرکزی قماندې یا کماند مشر و. منتخب ولسمشر جو بایدن به د جنوري په 6مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. هغه تر فشار لاندې دی چې د خپلې کابینې لپاره لا زیات غړي له اقلیتونو وټاکي. اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر. د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ کې بیګا شپه شپږ لوبې وشوې. په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لا لیګا یا هسپانیې استازي بارسلونا ته ماته ورکړه. د یوونتوس دوه ګولونه کریستیانو رونالدو ووهل. هغه تر لوبې وروسته په خپل ټویټر لیکلي، په کمپناو کې د یو تر ټولو ښې لوبډلې په وړاندې لوبه تل ستونزمنه وه، خو موږ نن د اتلانو یو ټیم وو. رونالدو له دې مخکې د اتلانو په لیګ کې د بارسلونا په وړاندې په 50 سیالیو کې ګول نه ووهلی، خو بېګا وتوانید دوه ګولونه ووهي او خپل ټیم بری ته ورسوي. په بله لوبه کې بیا مانچستر یونایټد ټیم 3-2 له لایپزیګ ماته وخوړه. د اروپا د اتلانو د فوټبال غوره د فوټبال لیګ سږ کال د کرونا د محدودیتونو په خاطر ډیر وختونه د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي، خو په اروپا او ټوله نړۍ کې میلیونونه کسان په ټلویزیون باندې ګوري. ازادي رادیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل او کولی شئ دا خبرونه په ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې هم ولولئ. بیګا په غزنی کې د ملي اردو په یو بیز یا کیمپ باندې موټر بم برید شوی دی. د غزنی چارواکو تر اوسه پورې د دریو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. دا چې نور جزئیات څه دي او آیا پیښه اوس کنټرول شوې، ځکه چې ویل کېدل په سیمه کې ډزې هم شوې دي، که څنګه؟ د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه له غزنی له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. مهرباني وکړئ تاثیر صاحب، د دغه پیښې نور جزئیات راته راکړئ.
ډیره مننه سره. زه پیښه تیر شپه د شپې 6:12 بجې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته سیمه ده. دلته د ملي اردو په یو بیز باندې د حموې ټانګ په واسطه باندې یو برید شوی ده. دولتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې تر اوسه پورې 3 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او 2 تنه نور ټپیان دي. کله چې ما دلته د غزنی د والیو او د صدر ولایت کې د نظامي شورا له ویان وحیدالله جمعزاده سره خبرې وکړې. دوی ویل چې جګړه هم شوې ده، 2 ساعتونه یې دوام درلودلې دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبان په دغه جګړه کې د اوښتې زیان په اړه دوی کوم معلومات نه دي ورکړي، وایي معلومات نه لري. خو کله چې ما ځینو نورو خلکو سره خبرې کړې، ازادي راډیو ته ځینې نور راپورونه رسېدلي دي، په هغو کې ویل شوي دي چې په دغه پېښه کې 5 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او 4 تنه نور ټپیان دي. د دغه برید ترسره کېدو وروسته چې بیا جګړه هم شوې ده، نو نور معلومات نه رسېږي. چې په زیاده دا وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې په دغه بیس ته څېرمه د محمود ځنګل په سیمه کې د ملي اردو پر یو بل پوسټ باندې وسلوال طالبان غواړي چې د مازدا موټر په واسطه برید وکړي، خو هغه یو خندق تلویدلی ده او وسلوال چې کوم تشتېدلی دي او موټر پاته شوی دی چې بیا وروسته د ملي اردو ځواکونو له ځان سره بولی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې نه دي ویلي چې آیا دلته په جګړه کې دوی کوم تلفات اوښتي دي که نه دي اوښتي.
مننه. د اندړو پرابطه راته وای چې په دغه سیمه کې دولتي ځواکونه لپخوا مو کڅنګ، ځکه چې د غزنی خو اکثر ولسوالۍ او سیمې د طالبانو په لاس کې دي.
استاد ویسه ما مخکې وویل چې دغه د دې کوم پروت دا د کابل کندهار پر لوی سړک باندې موجود پروت، او قسم د غزنی د خاص کر د اندړو ولسوالۍ چې ډیری برخې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، دغه د کابل کندهار لوی لارې چې دلته د ملي اردو ځینې بیزونه شته چې هغه په سړک باندې پراته دي. د دې ترڅنګ چې دا د کروسا چې د کرباخ سیمه د پاره کې د محلي پولیسو یو پوسټه د پاره باندې د ګنې درس شوی ده. کله چې بیا مال جمعزاده سره خبرې وکړي، د دارت ویل چې په دې کې تر لسو زیات طالبان وژل شوي دي او یو د محلي پولیسو یو سرتیر یې وژل شوی ده. نو پر سړک باندې د ځل پوسټه ستاسو چې کله دا سړک څخه کېږي یا نور ساحو ته ځي هلته بیا ډېری سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی له موږ سره غږېد. هلته بیګا په 12 بجو باندې د ملي اردو یو بیز د یو موټر بم هدف ګرځیدل دی. په دغه برید کې د غزنی د والی ویاند وای چې درې افغان سرتیری وژل شوی، خو لسیمې بیا راپورونه وای چې 15 سرتیری وژل شوی او 14 نورم ټپیان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتند ول شپږ نوې منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو. اوس هم د زینو اوریدونکو اس ام اسونه یا لاند لیکلي پیغامونه تاسو ته ولم. د ازادي راډیو مشني اوریدونکو عبدالواحد مدقق لیکلي دي د لوګر خلک بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري، باید له هغوی سره مرستې وشي. فضل کریم درویش له زازیاریو لیکلي طالبان سولې ته متحد نه دي او همیشه په یو بل پلمه باندې خپل بریدونه کوي. د نهرین د بغلان نهرین هم حافظ اسد لیکلی دی د کرونا د مخنیوي لپاره باید د ماسکونو کارول جدي رعایت شي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 93 للارې موږ ته لاندې لیکلي پیغامونه راواستوئ. په همدې سره د دغه پروګرام نیمایي برخې ته ورسېدو. البته لاند پروګرام و اوس به ناجیه ساپۍ د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې درته ووایي. تر هغه وروسته به بیا 45 دقیقې پښتو موسیقي پروګرام خپور شي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي نن ورځ خې په دوحه کې د څولې جدي بحثونه پیل شي. په سر مقاله کې راغلي دواړه اړخونه به پر دې بحث وکړي چې په اجنډا کې څه راشي او لومړی تمرکز پر کومو ټکو وشي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دوحه کې پر اجنډا بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې دواړه لوري د خلکو او په ځانګړي ډول بهرنیانو تر فشار لاندې دي چې د څولې په چاره کې انعطاف وخي، پرمختګ او جوړجاړی وکړي. په سر مقاله کې یادونه شوې دواړه لوري غواړي چې د خپل خوخي موضوعات اجنډا ته داخل کړي، خو دواړه لوري داسې موضوعات هم یادوي چې موخه اجنډا ته داخلول نه دي، بلکې په مقابل لوري فشار دی چې غواړي پر خپل اصلي موضوعات په اجنډا کې ومني. د سرمقلیکونکو په اند طالبان د پاتې بندیانو د خوشی کولو، د نظام ډول، اساسي قانون، د وسنی حکومت د پرمختګ مسله او ځنې نور مسائل اجنډا ته داخلول غواړي، خو د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي ټیم غواړي چې اور د پاتې حکومتي بندیانو خوشی کول، د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو شتون او ځینې نور موضوعات په اجنډا کې راولي. لیکوال وړاندیز کوي دواړه اړخونه باید په ټولو اختلافي مسایلو بحث ته تیار وي، حوصله وکړي، لګړو او هغو ټکو پیل وکړي چې پرې کم اختلافات دي او بالاخره دواړه لوري باید ومني چې دوی له جوړجاړي او سولې پرته بل لار نه لري او همدا لار د خلکو اساسي غوښتنه هم ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د 2000 طالب بندیانو د آزادیدو د غوښتنې په اړه تبصره کړې. د سرمقالې لیکوال پان ک طالبانو ته د هغوی 2000 زندانیان ورخوش شي، دا به په اصل کې د هغې خې او خطرناکې تجربې تکرار وی چې اوس افغانان د ژوند رانه بیا پرې کوي. په سرمقاله کې یادونه شوې سکل طالبانو همداسې وکړل، پر امریکایي ومنل چې پر افغان حکومت د زور او فشار لاري د هغوی 15000 طالب بندیان آزاد کړي. لدی کار سره نه یوازې جګړه سړه نشو بلکې لاپسي ګرم شو. په سرمقاله کې د هم راغلي افغان حکومت د سولې لپاره اړ دی چې د طالبانو و ځر نه بلکې ټول زندانیان آزاد کړي، خو که هغوی د پاتې سولې وکړي او له جګړې لاس واخلي. او هشت صبح رسپانې لیکلي 13 ورځ حکومت اعلان وکړ چې ټاکل شوی په دې سومیاشتو کې په ټول هیواد کې 4.5 میلیونه کورنیو ته د ملي دسترخوان پروګرام له لارې خوراکي او روغتي مواد وویشل شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي لومړی خو په ټول هیواد کې بېوزله کورنۍ نه دي پنخه شوي. د لیکوال په اند د دې ویره هم شته چې د نړیوال بانک له لوري د مرستې د ځینو زورواکو لاسونو ته ولویږي. د سرمقالې په پای کې یادونه شوې که چیرې له